پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشي په کابل کې د غرمه 12 بجې شوې. خبری خبرونه کې مو درته د افغانستان سیمه نړۍ مهمه ورستی مطالبه راټول کړي، خو پایل به په خبرونو وکړو. د ملګرو ملتونو سازمان وایي د بشري حقونو له منلو پرته به طالبان په رسمیت ونه پیژني. دې سازمان په خپلې پرونۍ عمومي غونډه کې یو پریکړه لیک هم تصویب کړی دی چې په کې د طالبانو غوښتل شوی دي څو د افغانانو بشري حقونه خوندي کړي، ټول ګډونه حکومت جوړ کړي او له ترهګرۍ سره مبارزه وکړي. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي اسامبلۍ مشر چابا ګروشي وویل افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چې نجونو ته په کې د پوره زده کړو حق نه ورکول کیږي. ترکی رسنې وایي په انقره کې د 500 افغانانو مړی موندل شوی دی. د ترکی دولتي اناتولا اژانس او نورو رسنیو د پنځشنبه په ورځ راپور ورکړ چې ترکی پولیسو د انقره په النداغ سیمه کې د دغو افغانانو مړی موندلی او ښکاره چې په چړو وهل شوی دی. د انقره د والي دفتر په ټویټر ویلي د دغو 500 بهرنیو ادباو د وژنې په اړه پلټنې روانې دي. د وژل شوو خلکو کورنۍ او خپلوانو پولیس او روغتیا پال خبر کړی و. لا معلومه نه ده چې ولې د افغانانو وژل شوي، خو مخکې هم لدی هم د ترکی په بیلابیلو سیمو کې د افغانانو د وژنې او زورونې څو پیښې لیدل شوې دي. د ترکی پولیسو هم تورن دي چې په سرحدي سیمو کې هغه افغانان د مرګ تر بریده وهي چې په ناقانونه توګه دغه هیواد ته وړي. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې استازی توماس نیکلسن وایي د دې لپاره چې په افغانستان کې قانوني او رسمي حکومت نشته، د اقلیمي بدلونونو نړیوال کانفرنس د افغانستان استازی ونه بلل شول. ښاغلی نیکلسن دا خبره پرون پنجشنبه د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د انتقاد په ځواب کې وکړه. د ادارې افغانستان ته د بلنې پر نه ورکولو دا نیوکه تر څنګ ویلي چې اقلیمي بدلون پولې نه لري او باید د موضوع سیاسي نشي. د اقلیمي بدلون نړیوال کانفرنس د شنبه په ورځ د نومبر په شپږمه د مصر په شرم شیخ کې د نړۍ د 190 هیوادونو د استازو په ګډون جوړ شوی دی. د بیپولي ډاکټرانو ټولنې له لوري پرون پنجشنبه په زابل ولایت کې د نری رنځ د درملنې یو مرکز پرانستل شو. د زابل د امیر روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی ازادي راډیو ته وویل چې د بیپولو ډاکټرانو د ټولنې له لوري په کلات ښار کې د نری رنځ د درملنې او تشخیص د مرکز د دې لپاره مهم دی چې په زابل کې د ناروغي ډیره زیاته ده. د دغه مرکز د پرانستلو په مراسمو کې د بیپولو ډاکټرانو د ټولنې غړي ډاکټر مجیب احمد وویل چې دوی غواړي په زابل کې د خوارسوا کومشمانو درملنه هم وکړي. او د امریکا د دفاع وزارت پرون اعلان وکړ چې د 400 میلیون ډالرو په وسی مرسته به اوکراین ته ولیږدوي. په دې مرسته کې به په زیات اندازه مهمات او څلور لوړ ګرځند هوایي دفاعي سیستمونه شامل وي. د ملي امنیت سرکار جیک سلوان وویل دا دفاعي سیستمونه اوکراین ته ځکه مهم دي چې روسان کروز مسایل او هم د ایران په لاس جوړ شوي ډرون الوتکې کاروي. د هیمارس توغندي سیستمونه هم په دې مرستو کې شامل دي چې د اوکراین دفاعي ځواکونو په بریالۍ توګه کارولې دي. همدارنګه لس زره د هوان مرمۍ، 480 بمونه او لسګونه نور مهمات د امریکا لخوا اوکراین ته استول کیږي. تاسو خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د ملګرو ملتونو سازمان وایي د بشري حقونو له منلو پرته به طالبان په رسمیت ونه پیژني. دا چې د نړیوالې ټولنې غوښتنې له طالبانو څه دي وړاندې په خبرونه کې راپور کې به درته ولرو. طالب چارواکو کابل کې د پاکستان له شارج دفیرې غوښتي چې په خپل هیواد کې د افغانانو سره ناوړه چلند پای ته ورسوي. موږ په پاکستان کې د افغانانو د افغان بندیانو په اړه وړاندې په خبرونه کې درته بشپړ راپور لرو. کندهار کې د یو سندرغاړي وهل او شکنجه کول هلته فرهنګ پال په غوسه کړی دی. موږ وړاندې خبرونه کې داسې یو راپور لرو چې د سندرغاړي سره مو پکې خبرې کړې دي. نورستان کې خلکو انټرنیټ ته لاسرسی پیدا کړو، دوی ورته ډېر خوشاله دي.
نورستان په مرکز پارون کې 4G انټرنیټي خدمات خلکو ته وړاندې شوه. واقعا چې موږ ډېر زیات خوشحاله یو. د نورستان په تاریخ کې دا یو لوی پرمختګ دی.
د اوکراین په مسله به هم تم شو ملتیا وکړه.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو ز فريد سيال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانيو. د ملګرو ملتونو سازمان وايي د بشري حقوقو له منلو پرته طالبان په رسميتونه پیژني. د سازمان په خپلې پرونی عمومي غونډه کې یو پریکړه لیک هم تصویب کړی دی چې په کې له طالبان غوښتل شوی څو د افغانانو بشري حقوقو خوندي کړي ټولګډونه حکومت جوړ کړي او له ترهګرۍ سره مبارزه وکړي. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي اسامبلې مشر چاو باکروشي ویل افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چې نجونو ته په کې د زده کړو پوره حق نه دی ورکول شوی. جزئیات په دومې ظاهري ملور
د ملګرو ملتونو سازمان عمومي اسمبلی هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې طالبانو ته واضح پیغام لیکدوي تر هغه به په رسمیت ونه پیژندل شي چې د نجونو خزو او لګکیو په ګډون بشري حقونو ته درناوی ونه کړي. دا پریکړه لیک چې جرمني چمتو کړی وو او 95 نور هیوادونو یې ملاتړ کاوه یو سل شپاړس هیوادونو تایید کړ، خو د روسیې، چین، پاکستان په ګډون لسو هیوادونو ممتنې رایه ورکړه. په دې پریکړه لیک کې په افغانستان کې په بې ثباتۍ، خراب اقتصادي او ټولنیز وضعیت، د نشه یي توکو کرکیلې او د ترهګرو پښتون اندېښنه ښودل شوې ده. د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي اسمبلې مشر جاپا کروشي د غونډې په پیل کې افغانستان له ناورین سره مخ وباله. هغه وویل همدا اوس افغانستان دوه په درېیمه برخه وګړي وږي دي، نجونې له زده کړو راګرځول شوي، روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نشته، ترهګرې ډلې د ودې په حال کې دي او دا هېواد له خورا پیچلو ننګونو سره مخ دی.
افغانستان اوس په نړۍ کې یوازینی هېواد دی چې نجونې پکې له زده کړو محرومه دي. طالبان باید د جنسیت، قوم، مذهب، عقیدې او سیاسي تړاو پرته د ټولو افغانانو خوندیتوب تضمین کړي. طالبان باید د خبریالانو، مدني فعالانو، د بشر دوستانه مرستو هونکو د خوندیتوب ډاټ هم ورکړي.
له طالبانو سره مو د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې پریکړه وغوښتنې شریکې کړي، خو وایي اندې ځواب را نه کړ. مګر له دې وړاندې تل ویلي په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي او د هم شموله حکومت جوړول یې د طالبانو د اوسني رژیم کار بللی، نه د نړیوالې ټولنې مسؤلیت. د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د جرمني استازي انتي لندرتسي چې دا پریکړه لیکي تصویب لپاره وړاندې کړی و هم په طالبانو خوراتون دي نیوکې وکړي او په افغانستان کې بشري، ټولنیز او اقتصادي وضعیت نازک وباله. هغې وویل طالبانو د افغانستان واګې په لاس کې اخیستي، خو د افغانانو پر وړاندې خپل مسؤلیت نه ترسره کوي.
د ښځو او نجونو سره سیستماتیک ظلم چې دوی نشي کولی له خپلو مدني، سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو او کلتوري حقونو څخه برخمن شي خورا د اندېښنې وړ دی. د ټول شموله حکومت او د حکومت کولو لپاره د دوامداره اوږدمهاله سیاسي حل په لور د کومې هڅې نشټوالی هم شته. موږ د طالبانو لخوا د نجونو، ښځو او لکهګیو د بشري حقوقو د خوندیتوب اړوند کومه هڅه نه ده لیدلې. امنیت هم نازک دی.
د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق بیا وویل طالبان د یو هم شموله او حساب ورکوونکي حکومت په جوړېدو کې پاتې راغلي او دې چارې د خلکو په ژوند بد اغیزه کړې ده. فائق له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانانو سره مرستو ته دوام ورکړي، خو په دې غونډه کې د چین او روسیې استازو بیا د امریکا لخوا د افغانستان بانک په کنګل شوې پانګه نیوکه وکړه او تر خوا یې تصویب شوې پریکړه لیک نامتوازن وباله. ملګري ملتونه داسې مهال له طالبانو په خپلو کړنو کې د سمون غوښتنه کوي چې تیرو 15 میاشتو کې اوسنی رژیم په پرله پسې ډول له دې عمله تر نیوکو لاندې دی چې ګنې د افغانانو حقونه یې تر پښو لاندې کړي. خو لویه نیوکه دا ده چې نړیواله ټولنه په طالبانو د فشار راوستو پر ځای یوازې انتقاد کوي او د افغانانو د اوسني وضعیت د سمون لپاره یې عملی ګام نه دی پورته کړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر پرون په کابل کې د پاکستان له شارج دفیر څخه وغوښتل چې په خپل هیواد کې د افغانانو سره نوړه چلند پای ته ورسوي. د طالبانو حکومت وروسته له دې له پاکستانه د غوښتنه وکړه چې افغانانو سره د پاکستاني پولیسو د زدیک چلند په اړه په ټولنیزو رسنیو کې ویډیوګانې خپرې شوې او یو شمېر پاکستاني رسنیو راپور ورکړ. جزئیات په دې راپور کې وره.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې میشت افغانان د پولیسو له چلند شکایتونه کوي، د طالبانو حکومت وایي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په دې اړه پرون ناوخته په کابل کې د پاکستان د سفارت شارز دافیر ته وویل چې له افغانانو سره دا ډول چلند د دوه هیوادونو په زیان دی. په پاکستان کې میشت افغانان په ځانګړي ډول په سند ایالت کې له پولیسو شکایت کوي او وایي بې دلیلې نیسي او ناوړه چلند ورسره کوي. د طالبانو د حکومت د بندونو چارو وزارت ویندوی حافظ یا احمد تکل تیرش په آزادی رادیو ته وویل چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوی امیر خان متقی په دې موضوع د پاکستان د سفارت له نوي شارز دافیر عبید الرحمن نظامانی سره وکتل.
په دغه ناسته کې د بهرنیو چارو وزیر پاکستانی سفیر ته وویل چې په دې وروستیو کې له افغانانو سره د پاکستاني پولیسو چلند ناسم دی، پارونکی دی او د دواړو هیوادونو په زیان دی. محترم متقی صاحب د پاکستان سفارت له سرپرست څخه وغوښتل چې د پاکستان د ویزو د اجرا په برخه کې شته ستونزې هوارې کړي او تسهیلات رامنځته کړي، د ځنډ او خنډ مخنیوی وکړي. ښاغلی عبید الرحمن نظامانی ژمنه وکړه چې ورکړل شوي پیغامونه به له خپلو چارواکو سره شریکوي او د هر ډول ستونزو د هواري ډاډ څرګند کړ.
تر دې مخکې پرون د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې وویل چې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې افغانان ځورول کیږي. په دې اعلامیه کې ویل شوي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د خپلو هیوادوالو ځورول او ورته ستونزې جوړول غندي او د پاکستان له حکومت څخه په کلکه د مخنیوي او بیا نه تکرار غوښتنه کوي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې پاکستاني پولیسو په چیرو څو ورځو کې په بیلابیلو ښارونو په ځانګړي ډول په کراچي ښار کې د ښځو او ماشومانو په ګډون تر زرو زیات افغان کډوال نیولي او بندیان کړي دي. د پاکستان حکومت په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي، خو ځینو رسنیو ویلي چې پاکستاني پولیس یوازې هغه افغانان نیسي چې قانوني اسناد نه لري. په سنسوبه کې د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر نور الله ترین دا خبره ردوي او وایي
داسې موږ سره داسې ثبوتونه شته چې هغه ته د پاکستان نادرا هغه افغانانو ته چې افغان سیټیزن کارډ ویل کیږي دلته په عام اصطلاح موږ مهاجر کارډ بولو، دا ورته اجرا کړي دي، هغه گرفتار دي.
شغلی ترین هم در از وویل چې د تاج محمد په نوم یو افغان د کراچۍ په محبس کې مړ شوی دی. د پاکستان په نورو ښارونو کې هم افغانان د پولیسو له چلند شکایت کوي. په راولپنډۍ کې یو افغان د امنیتي اندېښنو په خاطر د نوم د نشولو په شرط آزادي رادیو ته وویل چې پولیس د افغانانو کورونو ته ورسي او په یوه او بله پلمه پیسې ورڅخه غواړي.
امروز آمدن ایره بانه گرفتن سوا میاین یک چیز دیگر بانه میگیرن و مجبور میسازم که از پیش ما پیسه بگیرم. تا چی وقت باید پیسه بدیم؟
د نړیوالو ادارو د راپورونو له مخې په تیر څه باندې یو کال کې 250,000 افغانان پاکستان ته تللي دي. ولسواکي
دوی ادارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته. شو دوی
بشري حقونه
شزه د افغانستان تر نیمایی نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
اوس په ختیس کې نورستان ته ورشو. د نورستان په مرکز پارون کې د نوبلیز لپاره د انټرنیټ 3 او 4 GB خدمات پیل شول. له دې وړاندې د پارون ولستي وګړي او حکومتي مسؤلین د انټرنیټ د کمزوري سرعت او نشټون په وجه ګڼستوند سره مخ وو. اوس چې هلته 3 GB او 4G انټرنیټ فعال شوی، خلک پرې ډیر خوښتي. تفصیل به په دې راپور کې وورو.
د نورستان مرکز پارون کې هغه ستونزې حل شوه چې لامل حکومتي کارکونکي او ولسی وګړي یو ډول مشکلات سره مخ وو او ټولو یې په یو غږ هوارې غوښته. دا د انټرنیټ نشتون او کمزوري سرعت په نورستان کې د طالبانو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي مسؤل خالد فاتح ازادي راډیو ته وویل د پنځشنبه په ورځ په پارون کې د افغان بي سیم تلیفوني شبکې لخوا د 3 او 4G انټرنیټي خدمات پیل شول.
تر اوسه په نورستان ولایت او خاص په مرکز کې انټرنیټي خدمات نه وو. اوس موږ د نورستان ولس ته اطمینان ورکوو چې د افغان بي سیم 3G او 4G انټرنیټي خدماتو څخه په آزاد استفاده وکړي او دارنګه موږ د خپل ټولو مشرانو څخه مننه کوو چې موږ سره تر دې ځای ډیره همکاري کړې ده او خاص کر د افغان بي سیم مسؤلینو څخه، او ان شاء الله موږ کوشش کوو چې په آینده کې دا سیستم لري ولسوالۍ ان شاء الله هم پراخه کړو.
د پارون اوسیدونکو وای په خوای د انټرنیټ له کمزوري سرعت او نشټون په وجه ډېرې ستونزې ګاللې او کله کله خو به اړشل شي د اسناد لیګلو او یا هم پر انټرنیټ تخپل دوستانو سره خبرو کول لپاره کونړ یا جلال آباد تلاړ شي. اوس خوختي چې لیا د مشکلاتو اخلاص شول. وحدت پال نورستانه او عزیز الرحمن
د نورستان په مرکز پارون کې 4G انټرنیټي خدمات خلکو ته وړاندې شو. واقعا چې موږ ډیر زیات خوشاله یو. د نورستان په تاریخ کې دا یو لوی پرمختګ دی. زموږ دغه هیله ده چې دغه نورې شبکې هم باید په نورستان کې دغه انټرنیټي خدمات وړاندې کړي. تا چې د یو مکتوب صادرولو لپاره به چې زموږ کم دوستان یا ملګري خارج کې اوسي هغوی سره خبرې کول، نو بیا موږ کونړ ته د یو خبرې په خاطر ډیرو مصرفونو سره موږ بهلته سفر کول.
زه عزیز الرحمن د نورستان ولایت اشتوی کلی اوسیدونکي د مخابراتو ریاست څخه مننه کوو چې په نورستان ولایت کې د افغان بیسیم 3G او 4G خدمات فعال کړي او زموږ مشکلات حل شو.
د نورستان په مرکز پارون کې په داسې حال کې 3G او 4G انټرنیټي خدمات پیل کیږي چې د یاد ولایت ډیری درې او سیمې لا اوس هم د تلیفون او انټرنیټ له خدماتو بې برخې دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق ازادی رادیو سره اوسی او تر نور زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
په نړیوالو مسایلو کې به د اوکرين کړکیچ ته تم شو. د امریکا د دفاع وزارت پرون اعلان وکړ چې د 400 میلیون ډالرو پوځي مرسته به اوکرين ته ولیکتوي. په دې مرسته کې به په زیات اندازه مهمات او 400 لوړ ګرځند هوایي دفاعي سیستمونه شامل وي. د ملي امنیت سلاکار جیک سلوان وویل دا دفاعي سیستمونه به اوکرين ته ځکه مهمې چې روسان کروز مسایلونه او هم د ایران په لاس جوړ شوي ټرون الوتکې کاروي. د هیمارس توغندي سیستمونه هم په دې مرستو کې شامل دي چې د اوکراین دفاعي ځواکونو په بریالي توګه له دې وړاندې کارولی وو. همدارنګه لزره د هاوان مرمۍ، 400 لاسي بمونه او لسګونه نور مهمات امریکا له خوا اوکراین ته استول کیږي. لبل خوا د اوکراین چارواکي وایي چې روسي ځواکونو د خیرسون لخره وتلو ته دوام ورکړی دی. د دې هیواد لوی درستیز ویلی دی چې دغه ځواکونه له دې خره شاتک کوي چې شاتک سره کورونه لوټي او مهم تاسیسات هم ویجاړوي. جزئیات په د نوریاس نوري نواور.
اوکرایني ځواکونه د خیرسون ښار پر لوري پرمختګ ته دوام ورکوي. دا خبره د اوکرایني وسلوالو ځواکونو لوی درستیز نن وروسته تر دې وکړه چې روسي ځواکونه د موسکو د امر له مخې د دنیپر سیند له لویدیځې غاړې په شاتګ ته دوام ورکوي. روسي پرون پنځشنبه وویل چې له دې ستراتیژیک ښار څخه د روسي ځواکونو وتل پیل شوی دی. لوی درستیز وویل د وتلو بهیر ورو دی ترڅو روسي ځواکونه وکولی شي چې د دنیپر د سیند بلې غاړې ته خپلې مورچلې پیاوړي کړي. له ستراتیژیک پلاوه خیرسون له دو اړخونو مهم دی. د روسیې لخوا د اوکراین د اشغال شوي کریمیا ټاپو وزمې یوازنۍ وچه لاره له همدې سیمې تیریږي او هم د دنیپر د سیند په خوله کې اوکراین پر دو برخو جلا کوي. که څه هم په وروستیو اونیو کې د خیرسون په سیمه کې د اوکراینی ځواکونو پرمختګ پڅ شوی و، خو وروسته له دې چې اوکراین پر دنیپر سیند څو پلونه په توغندیو وویشتل، د روسیې د اکمالاتو په لارو کې خنډونه پېښ شول. د اوکراین لوی درسیز وویل چې روسي ځواکونه له پشاکې دو سره کورونه لوټوي او مهم بنسټیز تاسیسات ویجاړوي او هم د هغو سیمو اوسیدونکي اجباري کوشته اړ کوي چې د دوی تر کنټرول لاندې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي وویل چې د اوکراین ځواکونو د هیواد په جنوب کې یو څلوېخت مش ځایونه آزاد کړي، خو د دې په خبره هغه د یوې وحشتناکې مبارزې او د ازادۍ لپاره د اوکراینیانو پر سرښندنې آزاد شوي دي. د پوځي چارو کارپوهان په دې باور دي چې اوکرایني پوځیان د خیرسون ښار ونیسي نو د کریمیا ټاپو وزمې د بیرته نیولو لار ورته هوارولی شي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شي.
که چیرته تاسو زموږ خبرونه نوې ورېدلې کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼې ته هم ورشي چې پته یې ازادي رادیو ډاٹ کام ده. هلته دغه مطالب وګورئ او ولولئ. د یو لنډې د می وروسته ورزو نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو.
له خبرونو ور اخوا
د د متحده عربی اماراتو څخه خبرېدونکې خلیج ټایم رسپانې افغانستان کې پارکونو او تفریحي ځایونو ته د ښځو پر ورتګ پر بندیز د فرانسې خبري اژانس راپور خپور کړی دی. رسپانه د کابل په یوې څنډه کې د ازازي پارک یادونه کوي چې په وینا یې د کابل د نورو سیمو پرتله په لوړه پروت دی او د کابل ښار ښکلي منظره ورڅخه لیدل کېږي. دا ګڼې ګوڼې په دې ډک پارک کې د ورځپاڼې په وینا دا اونۍ هر څه ناڅاپي په ټپه ودرېدل. دا پارک هم پارکونو ته د ښځو پر ورتګ د طالبانو له نوي بندیزه اغېزمن شوی دی. د خلیج ټایمز لخوا خپور شوی راپور وایي تر بندیز یوه اونۍ مخکې دې پارک ته سلګونه ښځې د خپلو ماشومانو او کورنیو سره ورتللې، په ځانګړې توګه د جمعې په ورځ چې د عمومي رخصتۍ ورځ وي. ډېر خلک دې پارک ته د تفریح لپاره ورتلل، خو د راپور په وینا د چهارشنبې په ورځ د طالبانو له بندیز وروسته د پارک یوازې د ګوتو په شمېر کسانو کوربه و. هغه ناکامه جګړه چې شوروي اتحاد یې ونړوه، اوس د اوکراین په جګړه کې د پوتین ناکامي به روسیا یوې تیارې راتلونکي ته ټېل وهي. دا د بزنس انسایډر خبرونې د یوې لیکنې سرلیک دی چې پکې په افغانستان کې د شوروي د جګړې او په اوکراین کې د روسیې د جګړې په مشترکاتو بحث شوی دی. ورځپاڼه وایي په افغانستان کې د شوروي اتحاد جګړه او په اوکراین کې د روسیې اوسنۍ جګړه د ورانوونکي پلان او عملي کېدو په برخه کې څرګنده مشترکات لري. دا لیکوال په باور د روسیې اوسنۍ ولسمشر ولادیمیر پوتین چې په افغانستان کې د پخواني شوروي د اشغال پر مهال په ختیځ جرمني کې د کی جی بی ایجنټ و، هماغه د بیزارۍ حس رامنځته کوي چې د افغانستان په جګړه کې د جنګیدلي پخواني شوروي په سرتیرو کې رامنځته شوی و. د خبرونې په وینا د شوروي اتحاد په ړنګېدو سره د افغانستان رول او ترې راوروسته واقع بیې دا په ګوته کوي چې څنګه د اوکراین جګړه په روسیې کې سیستماتیک بدلون ګړندی کولی شي، او یا به د لیکوال په وینا هغه د تحقیر او غچ اخیستنې څرخه نور هم پیاوړې کړي چې پروا کې د پوتین منګولې کلکې کړې دي. اوس په سویل کې کندهار ته ورشو. په کندهار کې د یو محلي سندرغاړي نجیب شریف وهلو شکنجه کول یو شمیر افغان فرهنګیان او د بشري حقوقو فعالان غوسه کړي دي. نجیب شریف چې په کندهار کې یو نومته سندرغاړي دی، په روستیو کې ادا کړی چې د طالبان لخوا وهل شوی او شکنجه شوی دی. د دې موضوع تفصیل به لږ وروسته واوري. لیکوال او مدني فعال نصار صالحوي په زور کلینیکي کې هغه په کندهار کې د طالب چارواکو لخوا د نجیب شریف په نوم د سیمې سندرغاړي وهلو او شکنجه کولو ته په اشاره وایي. هنر او موسیقي د انساني ټولنې ضرورت دی، او د هنرمندانو وهل او شکنجه کول د خې چې اوس هم په افغانستان کې صحرایي محکمې روان دي.
که څه هم د انجینر صاحب نجیب شریف د بندي کېدو او د شکنجه دقیق علت معلوم نه دی، ولی پر خپل سر باندې یو څوک حوزې ته بیول او بیا په حوزه کې شکنجه کول د محکمې او د قاضي د حکم او د امر څخه بغیر، دا په دې معنا باندې د چې په افغانستان کې اوس هم د سرایي محکمو داور دی، او د هر چا چې هر څه زړه وغواړي هغه په حوزه کې دوی پر هر فرد باندې عملي کولای شي.
نصار صالح چې په کندهار کې د مدني او فرهنګي فعالیت سابقه لري، ازادي راډیو ته ویل انجینر شریف یو به طرفه سندرغاړی دی او تلې ټولنې ته د خلکو په خوخه موسیقي وړاندې کړی ده.
زما هیله دا ده چې اوسني حاکمان ډیر پراخ سنې او حوصلې څخه استفاده وکړي. هنر ټوله دنیا په رسمیت باندې پیژني. موسیقي نن سبا د انساني ټولنې یو ضرورت دی. حتی دغه د طالبانو ځینې هغه کسان چې هغه نعتونه او ترانې وایي، تاسو هغه وګورئ، دغه د دوی کمپوزونه اکثریت یې د هندي موسیقي څخه کاپي شوي دي. خو دا په دې معنی چې دوی هندي موسیقي اوري، او د هغه هندي موسیقي ځینې کمپوزونه دوی ځان تر اخلي. زه ډیر خوشاله یم افغانستان ټول فرهنګیان لیکوالان او ځوانان خوشاله دي په دې هیله باندې چې دغه رقم او دې تورته واقعیت په افغانستان کې بیا تکرار نشي. او هغه چا چې پر خپل سر باندې د انجینر صاحب نجیب شریف ته شکنجه ور کړې ده، هیله ده چې هغه د طالبانو په خبره چې قانون نشته مګر دې د قانون پر وړاندې خلکو ته سزا ورکړي، دا مغه قانون پر وړاندې هغه سړی راکښ کی چې تا د کوم قانون پر اساس باندې او د کوم صلاحیت څخه په استفاده دا سړی په وځ کې شکنجه کړی.
په ټولنیزو رسنیو هم یو شمیر فرهنګیانو او مدني فعالانو په کندهار کې د نجیب شریف سره شوی چلن غندلی دی، او هغه یو به طرفه سندرغاړی بللی دی. د کندهار یو فرهنګ پالو د نجیب شریف نږدې ملګری عظمت امید ازادي رادیو ته ویل شریف سره د طالبانو چلند ډیر نامناسب وو.
بدبختانه چې ډیر ناسم دي دغه تیرو څو ورځو کې په کندهار کې د ډیر شه هنرمند د کندهار په ساته د بي جوړې هنرمند سره طالبانو ناسم برخورد کړي، شکنجه کړي دي، د کورې ایستلې او بیا وهلې دي چې وروسته بیا روغتون ته تللي.
نجیب شریف چې سندرې په کندهار سربیره د افغانستان په نورو سیمو کې هم ګڼ مینوال لري، ازادي راډیو ته ویل د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو سره له کوره نه دی بهر شوی، خو په وروستیو کې د خپل کور مخې ته ځایي طالبانو وهلی ډبولی او بیا یې له ځان سره بیولی دی.
لاسونه شاته راوتړل، د کورو مخ ته، د اولادو په مخ کې ډیر په کنداغو یې ووهلم، ډیر ټینګ چې زه نه ورسره تلم، دوی بس ما زه ډیر تر فشار لاندې کړلم، نو زه بوتلم په مختلفو کوڅو کې و، په خرابو لاسونه مې شاته تړلي دي او په ډیر بد وضعیت کې، ټول وطن، ټول خلک، ټول همسایګان، ټول قتل سوچ در مربوطه وزه پوری بوتلم حالت بیا ماته د تورستانو او خلک چې ناپیژاند خلک و د غون من راته اخستل چې دا پیژني دی وسره ارتباط چې ما بنه پیژندل زبدر شکنجه در سخت شکنجه در ضربو د کنداغو او د سکانو در لغتو، نو تر سهاره د پلاستیک شکنجه، د نوک د کښلو، د قسم قسم کیبلان، نو ډیر مې وضعیت فزیکي نه آرام یم، ډیر ضربه مې لیدلې ده، نسم کولای چې ټول شیان را په یاد کړم.
دا افغاني سندرغاړی وایي اوس له فزیکي او رواني پلاوه خنه دی او دومره شکنجه ورکړل شوی ده چې د هغه وخت یادول ورته سخت تمامېږي. په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو راهیسې د ډلې پر موسیقي غږولو بندیز لګولی. زیاتره افغان سندرغاړو افغانستان پریښی چې یا ګاونډیو او یا هم لیدوزي هیوادونو ته تللی دي، خو هم په افغانستان کې ګڼ شمېر سندرغاړي پاتې دي چې نه یوازې د خپل هنر او کار څخه منې دي، بلکې د نجیب شریف په څیر له پیښو سره هم مخ کیږي. موږ د نجیب شریف سره د شوي چلند په اړه په کندهار کې د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو د نظر ترلاسه کولو هڅه وکړه، خو بریالی نشو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم، زه د نیلهار ولایت د لالپوری ولسوالۍ د شکنور وکیل نه ګلدین تای سره په تماس کې من بعد د سلام مو دا زره ښه چې ام د پاکستان او پد ام د افغانستان او بلد په پاکستان کې د زمنګ ورونه دي پښتانه دي مسلمانان دي او که په افغانستان کې پښتانه دي زمنګ ورونه دي مسلمانان دي، خو بدبختانه چې افغانستان کې څومره سرحدي سیمې څومره پښتانه چې پراته دي کنه دوی بالکل تګ راتګ لارو ته ډېره سخته ده، پاکستان ته تګ راتګ نشي کولای، نه ولا څوک اجازه ورکوي نه پریږدي، او چې پاکستان له لاسه هلته نیول کېږي، هلته تاڼو کې مشهور کېږي او هلته طبیعت تاڼې خو له بېخي څوک نه ورکوي، خو کار چې کوي هم په غلا باندې فاران کوي. خو بدبختانه چې په افغانستان کې کوم سرحدي سیمو ته نږدې پښتانه چې دي کنډا خوران ځي په سپین بورډ کې کوټ او چمن باندې پاکستان ته ځي، وته از موټر والا بیا په لزر په ښه ځای باندې یو پیو باندې خرڅې لري قاچاقو او بل په بل باندې خرڅې، بیا چې د خوران مزدور خوري وو بیا چې دغه مخې لذي بیا دې بل چې لذي بیا دې چې خزر دې 20 روپۍ لزر تنزل لزر شې په اټمې مزدور کې خوران خپل ده، یو پاندې په تاوی 1000 یو لکه پوری د شتي لذي شي، بیا چې دغه مخې لذي چې مزدور غریب وو چې د بچو په غاړه درو دارو ترمل په غاړه مړ ژوند یو په غاړه چې دې راځي بیا د ښان دې تون دې چې اخیست دا زمون درخواست یم د پاکستان او پښتون د افغانستان حکومت چې موږ مسلمانان یو یو د بل نخلاصین رسومه تکړه تکړه خلک چې دنیا به خوځول هغه خلک چې په خاول کې پراته دي، او دا 15 ورځې ژوند د عذاب تیر شي، هر څومره چې څوک ظلم وکړي خو دا ظلم ورځې به تیر شي، خو بیا اخرت کې هغه نه ختمي دي چې ژوند هغه نه ختمي. وسلام ګلدین تکنوا
دوستی تا سلام، رادیو آزادی تا سلام، خودم خوشحال و کامیاب لر از دگروال آیات الله ما دیرات نمی زمد تر که اول موگه یو مشکل ده مو خوز پینگیری خالی که پینزو یک کلن سرایم از ازایر دو افسای من سبم تا تقاودم نر کیوی چی پدو کی و توجه و پسرای چی زوش بیانو در طولی پیسی پی تقاود مصرفی. دوام دقا ده پاکستان مورد که میگه سه نظر در لغ داخت چې مو بیا د قدیمو مهاجر هلته ډېر په تکلیفي وي، ډېر بیا به بې عزته کوي. تا خو والا که د یوه افغان نفس ومیني چې یو افغان بل دې په خارج کې سپک شي یا د بې عزتي ورته وشي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د خبرونې دویمې نیمه تر ورسېدو په دې برخه کې درته روښ